دا غیست په یو درسمه مرګونی سلسله کې ویجاړ شوی وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران په وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خو هوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه. خپلو کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یا سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومان کې ډېر بېخي زیات دي. داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د اورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تېر کال د اګست د 1 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 18 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کېږي او زیانمنې شوې کورنۍ نسي کولای چې مناسبه سرپنا د زمې جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده. د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمې په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی. که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نه شي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بېخي عادي شوی دی. ورسره تبې دي ماشومانو باندې زنانه هم دغه تکلیف
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی خو د دوی په خبره لا یې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبان د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغېزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوی. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره یې تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډېر خراب وضعیت، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري، نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري، نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات، د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په دې حال کې یو متقاعدی خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپلې درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 5 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو یې خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي، دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هېڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډېر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ یو ګډ مرکز للارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې و مریې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
په دې خپرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپرې شي.
د دې خپرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خونځي زده کړې.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په پیسه کې کوم څېړنې سمې دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیمه اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه د شپ شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې وستا د اکتن بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې بیا موږ ام پی او والا ته عریضه وکړه دغه سنادي جوالونه ته منظور کړه. هغه جوالونه چې ته منظور کړه هغه جوال راته ولی هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې هم ځوانان په کار اخته سول او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو محفوظ شي هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د ملګرو ملتونو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چیکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته، په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي، چیکډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپر لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چورته وای یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته، که چیرته ونه یي د ونې بیخونه هغه ټول هغه کنټرولوي.
د ملګرو ملتونو د یو شمېر راپورونو له مخې له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورښتونه په ژمي کې زیات وي، تلفات یې په اوړي کې زیاتېږي.
د خوز د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې برخه لري، شپږ د خوز په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوبو هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مخته‌تګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوز د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان پونوم د شپږو لمړۍ درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنی سیالۍ پیل شوې. یادی یوشت ورځنی سیالۍ چې له خو سره په یو وخت په ننګرهار کې پیل شوې، د جنوري په شپږویشتمه به پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله تره کې په لوبغالي کې ترسره شي. په دې اړه د کورنۍ کرکټ استاذ زاهد الله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لمړۍ درجه ولته سیالۍ دی، په دې کې د ډومیسټیک لیست اے او کورنۍ کرکټ د ګریټونو چې کوم لوبغاړي سلیکټ شوي دي هغه پکې دي. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مکه فریډې ته لاړ شي، ورنه دینه مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومیسټیک چې هغې نه فریډې نه بعد بیا شپږیزه ده، مطلب پس کلاس میچونه دی هغه ته الکان سره سلیکټ کیږي.
د کورنۍ کرکټ د دې یو ورځنۍ سیالۍ لوبغاړي د کرکټ پر راتلونکو پړاوونو او سترو لوبو کې د لوبېدو او د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ډول فرصتونه ګټور بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانکزی وویل
واقعتا دا ډېر مهمه لوبې دي، لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبو نه به موږ ځو مخته ځو ټریډ ته به ځو، د ریډ بال کرکټ به هم کوو او لسته وایډ بال کرکټ دا به هم کوو، او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره ده د درې وړو فرمټو لپاره.
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخوانیو او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبي په دې هم خې بولی چې دوی په کې د تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډیریږي. یو بل لوبغاړي حبیب الله تنیوال وویل
واقعیت موږ سره سینئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کړی دی، نو نصیر احمد دی، نوی دوبی دی، ټول ښه پلیئران سره دي، نو ډېر خوښ یم دومره سینئر پلیئران سره لوبېږم.
یاد دی وی خوز د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د ښار او اطرافو ډېری ځوانان او تنکي زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پایلوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي. خوز چې معتدله هوا لري، په کې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې تر اوسه ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث له اساسي راځي
آزادی ملما د آزادی رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیزو راهیسی په بریتانیا کې اوسی اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شرغلاس وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 50% به چې زبایت راځي که سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کور اوزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت و 45 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو مش تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوم شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم اغوی تزی او شی ورز دکوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه غونه هر په هر عمل کې زه غونه یو شی زکوم او همیشه مور کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقه نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه د کړ په حال کې یو ستر څو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک تر زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالیدلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر ما نه پوهه زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرات لرم همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګورې سیما د فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه یې هغه ما ته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري چې سبب له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشاله کېږم چې زه د هغې خبره واورم، یا کېدای شي چې هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی شم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورځو. یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سې په هغه کې، یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم، یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سې، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه له مانه مشرم ده، کېدای سي چې د روغتون رئیس هم یې، خو د صحت له نقطې نظره ده، د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نه سي، یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسمه صنفه پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تری خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو، او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسی هم په امتحان کې د چا یخ کېږي، چې واورم وینو یخ به مو شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیارلس و په پنځوسم کې کابل ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته سکل دادی شوروی یرغل شروع سو خلق کو ہجرت شروع کو مخصوصا دے کل روسی عسکر سے اشغال نورست یو تعداد افغانان گوندی ملکونو تا ہجرت کو نو پویغو کی زہم پیش دورتا یا پاکستان تا مجرت کو راغلما دری کالال تو وایو نو تب می پونیمای که پریشو یعنی ختمه ولی منسو اگه دی زین کورانه یستون زول خاطر مو سی الکان باید و تلی وای لملکنا نو دی غو سر بیا موجم مجبور سو سی اوزو اجرت موکو بیا بعد لدریم سنف بیا ما تلورم سنف لپاره دی پاکستان که حالا زلو تشروع وکرسه کچیری
یعنی تاسی لکابل لاره پیشورت بیا پیشور که مو تب تا دوام برکو
نه دل خاطر سی ما دی هیس اغا گندونو سی علا تا پو رسمت بیزندل سی ول دی غو گندونو اغا می ندرلو دو شمولیت یا دی غو کارت می ندرلو دو نوی ما پو تب تا داخلی دو که دیر زیادی سنزو سر مخامخ سوما او سی بیا کلپ دوم کال سی بیای ز ما درخواست ولیجو بیای ز لاهور تا ولیجلم نو لاهور که بیا هم دا خبر و سی دی گندونو کارتی گشتلو سی آقا ما سر نو سی فو هند ایس گون که ما آقا ندرلو دو غری توب ندرلو دو بیا آلت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پو لاهور که سی دیگه پلار وزیر دی صحتو پا کشمیر که بیا راغ دی وزیر دی تعلیم لاهور که علاقه سر خبر وکره و ما تی سپیشل سیت یعنی خلق کو او اغم بعد لدی سمانه پا انگلیسی زبا دی طول تپ دی اول تر دره مثلا فی امتیانون ای واخستل بعد لگه بیا ما تی دا سیت را کو
با کم پوهنتون که دی لاهور
فاطمه جنا میدیکل کالج ورتوایی اغی که طول لکه دی جنکو پانتونو او استادانی طول شزیوی
داغه تپ پوهنزی که چی تاسی درس وایو کابل که مخی درس وایو چه تفاوتون هم بکی احساس کنن علاوه پا دی چه دی کابل دی تپ پوهنزی دی الکانون جونی یو جای درس وایو دل تبیل درس وایو
داغه میار دی درس پا کابل که نسبتاً شو خو شاگردانو سکم تمره زیار استلو آغا پلاور که دیرو یعنی ما کابل پانتون که باید زیاد سبق ویلی ویسی زی پوشن نمره بریالی سلو وی خو لاور که ما تا دیر زیاد ضرورت نو ما مشکل انگلیسی و خو انگلیسی آغال تا دیر زرز دست و نه یوازی سی ما اول زل خو پوشن نمره می بیا بریالی سم خلاص نکو او افغانانو که لاور تی بویلو یو تیداد او اغید دستانه دست دی ملامت اوما اغید دیزه بلا خاطرم یو تیدادو سی دوم چانس که یاد رین چرکتو کنه بیدل خوبیا هم دی آقوی داغ
تصویل چه پا کابل که درس شو لیکن پا لاهور که خلکو درس دیر وایو دلیلی چو
فکر کوم سید دلته لکه دوی سوای سی کمپیتیشن یا رقابت زیاد او دوی یعنی دل خاطر سیتش او سیت پرشو نمرو بریالی سی نو که باید زامت دی زیاد او باسی کابل که ما زکر فکر کهو سی ستندرد شده سی آغا دی کانکور امتحان خپل پو یو میار بندی ولارو دی آغا میار دوم رشو سی شاگردان سی یعنی دی شی استعداد خواندن و آخو آقا که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقی سره آقا بکنه بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را پل سی پیغه که ضرورنه دست دوی آقا تکر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستل شاگر تکراو کنو نو آغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبورو سی زیار یا زامت دیرو باسیو
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دورا که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دست قصه من پا یاد ده چی زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي.
خاص جالب خو نه ده، خو یو شي ته موږ متوجه شو چې موږ چې فاطمه جنا کې وو تقریبا یو 4-5 کسه افغانانو په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان مهاجر یا ورکر سوي وو. نو یو 4-5 کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه سو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوا چې ما سره د داخلي پولیسو کې کوشش وکړو هغه د کشمیر و. اول ما سره ملګری سوا، بیا وروسته هغه د کشمیر و. بیا مې بل ملګری چې موږ پیدا کړ، ما او دا بل کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف په درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر. نو نه پېژنم چې په دې کې او درې ملګري هم د کشمیر و. آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له 1954 او 1958 و 1944 کې زه شامله سوم، د 1978 کې زه فارغ سوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له مستل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طبه فارغ شوې، لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم، له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې او پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولی چې ریزیډنشیل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار مو کړو. ستله سي ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د فاسي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایره زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځنګ کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی، د زړه جراح نه درلودو نو بعد لغت یا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانی نموه کرو او ما به زوی دا زر دا عملیات تاقیب سو دا زر داکتر ار شپک میس باد کتلو او ما ایناتو داشیانی کول اغا موتو دکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لغت بیا گوری شپک دو زلی شپک میس ما کار پیشدو کدی دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم هم د تخصص د امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړه ول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوسې هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي سوای څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې ستامیله نږدې نه ده لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله بوه په هغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. پهغه کې څه وایي اوس شژې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي، یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، بهر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده، لکه ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې، په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول، یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیاوي. بله خبره مې دا وه سي دا اوسنی ډاکټرانو سره سیزه تقریبا پنځه سو نه زیات متخصصین دي په کابل کې. یوه ته سیزه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي سیزه درسره حل کړم او زه د نوو څېړنو کې پیدا کړم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بنرلي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو چې نو بیا مدین سکه د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین چې د ډاکټرانو امتحان اخلم سدې ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و د ایما د خرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیری کړی دی، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره وه سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دې لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ مېلمنه په لندن کې میشته ډاکټره محبوبه افغان وه.
څومره بې مینې څومره ګرانه زندګي تیروو، ستا نه بغیر خوږه جانانه زندګي تیروو. څومره بې مینې څومره ګرانه زندګي تیروو، ستا نه بغیر خوږه جانانه زندګي تیروو. جانان په غم دې په نه کړو داسې دې ورکو چې دې ځان په غم دې په نه کړو.
مکی غم د اسمان په غم د پوه نه کو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خو گجانا زندگی دې رو